ته خبر شوی پیل کړه ده. په بیان کې ویل شوی چې چین د کووید 19 لومړنیو پیښو او په ټوله نړۍ کې د بیولوژي د پټو لابراتوارونو په اړه د هر اړخیزې څېړنې ملاتړ کوي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د استخباراتو له ادارو وغوښتل چې د دې ویروس د سرچینې د معلومولو لپاره د خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. ولسمشر بایدن په خپره کړي بیان کې ټینګار کړی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي چې څرګنده سي چې کورونا ویروس له څاروي انسان ته لېږدېدلی که له لابراتواره بهر خپور شوی دی. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې جګړو زور اخیستې د اسلام نظر له نظره دا جګړه څه حکم لري دا مسله په دې خبرونه کې چیرو احمد شیبریم ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستن دوی دی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره سم بر ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 یعنی لنن شاوخوا درې نیمه میاشتې وروسته ووسی او داسې نتایج شوي راپورونه هم خپره شوي دي چې ممکن ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر نیمایي یعنی تر یوې نیمې میاشتې پورې افغانستان پریږدي. پخوا به د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ویل چې افغانستان بهرنیانو اشغال کړی دی نو د دوی جګړه جهاد دی. اوس چې دا ځواکونه په وتلو دي یو ځل بیا د اسلامي نړۍ یو شمېر دیني عالمانو شخ کړی دی چې دا جګړه ناروا ده. روانه اونۍ د سیشن بی پورس د یو شمېر اسلامي هیوادونو دیني عالمانو د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه خپل نظر بیان کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د دې غونډې په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عجل تامین په سلسله کې د اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله، د افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله او د عاجل سولې تامین او پایدار او سراسري سولې د
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر چټک شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقاله کې د امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستې خبر ورکړی دی چې شایي امریکایي ځواکونه تر ټاکلې نیټې مخکې له افغانستانه ووځي. یو شمېر افغان دیني عالمان په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو غوښتل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت
ذات البینی جنگ ده خو اسلام دل لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای اقرار به لسان او تصدیق په قلب کوي اعمال هغه وینه د ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده بار بار علما ویلي ده موږ د دوه طرف نه ده غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي
خو طالبان بیا خپله جګړه په افغانستان کې جهاد بولي او وایي چې دا جګړه د اشغال ته پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو روسي فتوا ته په اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ورکړل شوې او په همدې دلیل ارزښت نه لري او د شریعت خلاف ده. په دې اړه په خبرونه کې بحث لرو. زموږ میلمانه دي مولوی صاحب سردار زادران د افغانستان د علماو د شورا مشر او مولوی صاحب غفاری د افغانستان د علماو د شورا غړی او د ولسی جرګې غړی هم دارس. زادران صاحب لمړی به تاسو ته راشو د دې موضوع په ارتباط چې د افغانستان جګړه روا ده که نه روا یو څه توضیح لطفا ورکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام تاسو جناب موری صاحب اولیدونکو اوردونکو ته تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو ادادا و چې موږ جګړه دلته ځکه پیل کړې چې زموږ حکومت یې لمنځه وړی وو او افغانستان د دوی له قوله اشغالې بلو. وروسته د امریکا او د طالبانو توافق نه وروسته دوی اعلان وکړو چې اشغال په افغانستان کې ختم شو. امریکایي ځواکونه د موږ او د امریکا ترمنځ توافقنامه نه وروسته بل افغانستان څخه وځي. نو کله چې دوی اشغال ختم کو ورسره جوخت افغانستان علماو د نړۍ علماو فتوا ورکړي چې په افغانستان کې نور جګړه توجیه نه لري او دا جګړه نور په افغانستان کې حرام ده د افغانانو وجل نور په هیڅ صورت باندې افغانانو ته اسلامي نړۍ ته د منلو وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې د ټول اسلامي نړۍ د علماو د افغانستان کې د 2500 علماو د فتوا څخه دا څرګندېږي چې نور په افغانستان کې د جهاد په نوم جګړه توجیه نه لري.
ځدران صاحب، که چېرته دا ستاسو خبره ومنل شي، د طالبان خواته هم دینی عالمان دي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو مشرانو اکثرو په حقانیه مدرسې کې زده کړې کړي دي، او ځینو د پاکستان په نورو مهمو مدرسو کې دینی تعلیمات کړي دي. هغوی ولې دې جګړې ته راووي؟
زما په فکر باندې چې دلته لازمه ده چې زموږ د قرآني آیاتونو او نصوصو څخه یو سالمه استفاده او سالمه ترجمه وشي، او دا توشیع او تفسیر ته اړتیا لري. ښه خبره دا ده چې د افغانستان جانب علما او هغه څوک چې د افغانستان په ضد جنګیږي، دواړه طرفونه د افغانستان د مازلې په خاطر علمي بحث او څېړنه وکړي، تر څو د علمي بحث او څېړنې په نتیجه کې د قرآني آیتونو، د نبوي حدیثو، زموږ د عقایدو او د فقه په اساس باندې د افغانستان مسله معلومه شي چې افغانستان دارالحرب دی که دارالاسلام دی، یا دلته جګړه جهاد ده او که بغاوت ته، یا د افغانستان د حکومت سره سوله وجیبه ده او که ګناه ده. زما فکر دا ډېر واضح دلیل دی. یوازې نستی او علمي څېړنې ته اړتیا ده. د علمي څېړنې په نتیجه کې بیا دا ټول مسایل حل کېدلی شي او د حل وړ دي.
که چېرته مقابل لوری د سولې یا همدغسې بې غونډې ته نه حاضرې شي او حکم کوي چې د افغانستان د حکومت او دولت خوا په سمه روانه نه ده، له اسلامي نظره حکم بیا څه ده؟
ګوره، ډېر واضح دلایل په قرآن کریم کې شته دی چې هغه که چېرته د دوی طایفې ترمنځ جګړه وه، یا د دوه ملتونو ترمنځ جګړه وه، نو یو دریمه ډله دې راجګه شي، د دوی ترمنځ د صلح وکړي. کوم جانب که صلح نه کوله، نو هغې ته بیا بغي ویل کېږي. بیا د هغې کې د قرآن کریم د نصوصو پایتونو په نظر کې نیولو سره هغې باندې د قتل حکم شوی دی چې هغه د قتل کړی شي. نو ښه خبره همدا ده چې دواړه اړخونه، که د افغانستان حکومت دی او که طالبان دي، د افغانستان علماو په توسط باندې د علمي څېړنه وشي او بینالمللي اسلامي هیوادونه د هغې نه نظارت وکړي. زما فکر باندې چې دا مسله حل کېدونکې ده او یو مشترکه فتوا به راووځي. بیا د هغې فتوې په اساس باندې معلومیږي چې بغي څوک دی او جهاد کوونکی څوک دی. د افغانستان مسله ډېره بریده پر علمي څېړنې ته اړتیا لري. یو بل د طرف نه دغه جلي فتواګانې زما فکر دا جنگ نور هم زیاتولی شي. ولې ښه خبره دا ده چې موږ په مذاکراتو په علمي بحث کې په دې باندې بحث وشي، د شیوخو، مفتیانو او د واقعي علماو ترمنځ دغه علمي څېړنه وشي او بحث پرې وشي او یو مشترکه فتوا راوځي.
ځدران صاحب، مننه. د سیاسي چارو کتونکی آریان خیبر هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، خو مخکې تر دې چې دوی ته ورشو، مولوی صاحب غفاری ته به ورشو. غفاری صاحب محترم، ستاسو له نظره دا د افغانستان جګړه، ځدران صاحب خو وایي چې دواړه خواوې باید سره کښېني چې نتیجه واخلي، که دواړه خواوې خبرو ته نه سره کښېني په دې برخه کې چې د افغانستان جګړه روا ده که ناروا، باید څه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د ځدران صاحب پیشنهاد معقول پیشنهاد دی. موږ کولای شو چې د علمي بحثونو د لارې دا مشکل سره حل کړو او مشترکې نتیجې ته ورسیږو. او که یو وخت یا طالبان نه مني، یا دولت نه مني، خو مثلا مذاکراتو ته نه حاضرېږي او نه کښېني، موږ د اسلامي نړۍ څخه، د اسلامي مملکتونو او هیوادونو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی د دخالت وکړي او دواړه خواوې سره کښېني، او موږ هم اطمینان لرو که دوی سره کښېني مشترکې نتیجې ته رسیږي چې هغه د ټول افغانانو او ټول مسلمانانو په خیر به وي او د سولې یوه لاره به خلاصه.
غفاری صاحب محترم، که چېرته د اسلامي هیوادونو دینی عالمان دا کار نه کوي او یا ممکن نه وي چې د اسلامي هیوادونو دینی عالمان سره یو ځای شي او دواړه افغان لوري سره کښېنه وي، بیا به څه کیږي؟
اوس موږ په دغه صدت کې نه یو چې مثلا کوم طرف که نه حاضرېږي دستي یا د قتل فتوا پر هغو باندې صادر کړو یا خدای نخواسته بله ټاپه پر ولګو. زه فکر کوم تر هغه ځایه چې امکان لري ټول مسلمانان دغه وظیفه لري، مخصوصا دینی علماو دغه وظیفه لري که په افغانستان کې دي که د باندې دي چې د ناستې او د مخامخ مذاکرات او زمینه برابره کړي.
مننه غفاری صاحب. خیبر صاحب، تاسو هم خبرونه ته شراخلی، ستاسو له نظره که چرته دینی عالمان د دواړو لوري یوې نتیجې ته نه رسي، له سیاسي اړخه څه رقم ممکنه ده چې د جګړې پر دواړو لوري باندې فشار راشي تر څو دغه افغان وژنه نوره ختم شي؟
دله وبخم چې خوای په نامه د خپل سرمنه تاسو ته تاسو نو اوریدل چې وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د دینی عالمان یو عمومي اجماع نه لري چې د جګړې په مقابل کې ودرېږي، او حداقل وکولای شي چې هغه یو مشترکه فتوا صادره کړي چې د افغانستان جګړه نه مشو جګړه ده، دا د اسلام د مقدس دین د تورو او عقاید سره په ټکر کې ده. پر حال باندې دغه د علماء شورا چې په افغانستان کې ده او د دولت خانه حمایت کیږي او د طالبانو خانه چې بعضی هغه علماء چې دي اکثریت دوی کورونه نه خپه کوي، اکثریت مشخوره دي او د دولت او د خانه د خارجي استخبارات نه به ماشونه خلی ما په زید د سید
خیبر صاحب بخښنه غواړم، فکر نه کوي چې د افغانان چې فرضاً حکم کوي چې دوی له استخباراتو سره لاس لري تر څو پورې چې څوک په خپله ولې باید حکم وکړي چې له استخباراتو سره لاس لري؟ فکر نه کوي چې دا غټ اتهام دی؟
دا غټ اتهام نه دی، دا ثابت شوی ده چې اکثریت قاطع هغه څوک چې زیاتره د اسلام د مقدس دین د نامه نه استفاده سوی استفاده کوي، که د دغه 40 کلو را په دې خوا کې حساب کړو دوی اکثریت د جماعت اسلامي سره تړلي وو. مثلا د افغانستان د جهاد د فتوا په هغه وخت کې چې مثلا ورکړل شو هغه پوهېږي چا ورکړی وو او په کومو استخباري کتي کړی پورې تړلی وو، هغه پاک مولیان هغه خلک مولیان او هغه علما چې واقعا خلکو ته هیواد ته او مقدس اسلام مقدس دین تجمن خلق دی هغه پندوا کې پد دي. اکثر دا خلق چې تر کوم شي یاد د دې د دیوبند خونه راغلي دي او یم د مصر د الاخر دغه ډېر افراطي خړې د خونه دی مایکیږي د افغانستان ته د فتوا جهاد فتوا ورکړي. په هر حال باندې بیا هم د سنې چې ټول موږ متهم کو اکثریت د تخ خلق ډېر وطن پرست ملان شدید علماء او شته چې هغه غوري د افغانستان جګړه او کم د پټ کوي د افغانستان د جګړې د فیصل کله روانه ده داینه مشو غنډه ده خو به اکثر پند وکړي دا د پند د تجربه د غشل کله مو د سه سریح الفاظ د علماء د شورا نه دی اړول چې دي د سریح الفاظ باندې یو فتوا ورکړي چې د افغانستان جګړه نه مشو جګړه ده ساده عقل د انتحاریانو مقابل کې دا که انتحاری عمل د افغانستان د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې ده مو د شت نه دی اړول تر اوسه پورې او ډیر فشار راشي د علماء په شورا باندې یو عادي یو اعلامیه ولیکي تطبیق لري هغه عمل
خیبر صاحب مننه. په همدې برخه کې به د علماو د شورا د رئیس زدران صاحب نظر واخلو. زدران صاحب، د خیبر صاحب د دې خبرې په باره کې تاسو څه وایست؟
یو خدا چې عالم چې ځان ته عالم وایي هغه چېرته هم د معاش په مقابل کې خپل اسلام دین او نصوص نه تغیرولی شي او نه یې تبدیل کولی شي. زه فکر کوم دا به د عقل او د تصور نه لرې خبره وي چې یو څوک د معاش په مقابل کې یا تنخواه په مقابل کې هغه الهي نصوص او آیتونه تغییر او تبدیل کړي. ګورئ، د افغانستان علما په تیر کال کې به تاسو په ډېر واضح دریځ سره اورېدلی وي چې 2500 علما په افغانستان کې راجم شو، په افغانستان کې د انتحاري بریدونو کول حرام وګڼل. خوشاوید خبر صاحب بیا اورېدلی نه وي یا به تر خبر نه وي یا به د افغانستان نه معلومات نه لري. د افغانستان د علماو سرتسری شورا اکثریت وخت خپل الهي مسولیت ادا کړی دی، ولی په دې کې شک نشته چې طالبان نورای د افغانستان د علماو سرتسری شورا ات د افغانستان مربوطه بولی او د افغانستان د حکومت یو اړخي بولی. حتمی ده چې دوه درګیر خواوې چې یو بل سره په مقابله کې یو بل باندې به اتهامات ورې دی، ولی خبره ده چې دغه اتهامات او دغه ویډیو بل په زیات څرګندونه دا په افغانستان کې جګړه پای ته نشي رسولای. یوازې په افغانستان کې جګړه علمی بحث علمی مناظرې ته چې زمينه مسعیده شي زما فکر باندې بیا د افغانستان جګړه هم پای مومي او هم د افغانستان ولس بیا په هغه باندې قضاوت کولای شي.
ځدران صاحب مننه. ازادي په چپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې دا مسله چېړو چې جګړو زور اخیستی دی او د اسلام له نظره دا جګړه څرنګه ده. په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د علما او د شورا رئیس محمد سردار ځدران، شیخ نعمت الله غفاري او آریان خیبر. لوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې له میلمنو سره چېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
زموږ د ټلیفون شمیرې د کورنۍ شمیرې د 0993-203-540 بل شمیره د 0923-255. دا شمیرې تکراروم 0993-203-540 بل شمیره د 0923-255 او نړیوال شمیره مو د 0042022112415-01. دا شمیره تکراروم 0042022112415-01. او یو یادونه وکړم، د ټلیفون درې کرښې مو له میلمنو سره مصروف دي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري هم زنګ راته ووهی، خو یو کرښه د ټلیفون د اوریدونکو لپاره ده. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله، تاسو په لاین کې یاست. مهرباني. تاسو په لاین کې یاست؟ نو
مننه کوم ګران ورور احمد احمدی د پکتیا جن خیرونه.
مهرباني. تاسو خپل خبره وکړئ لطفا، ځکه چې تاسو
احمد احمدی د بلخینونه
و امریدل خپل پوښتنه وکړئ. دا لدی اوریدونکو سره نه اورو، دا بل اوریدونکو ته به مخه کړو. ازادي په چپو کې پروګرام دی. بل اوریدونکو ته مخه کوو چې د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې جګړو په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د اسلام له نظره لا هم یو شمېر کسان وایي چې دا جګړه رواده. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې.
السلام علیکم وروره. تاسو سلام او میلمنو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. احمد همدر در سره په اړیکه کې مجه لغمان.
مهرباني. مهرباني.
د ما خدغه پښتنه دا کنه سه نو همدغه نظر هم د کوم خبرې مخ کې و سه دا صرف او صرف عالمان سی او بلته کې نات ور کې کنه زه تاغي جنگ کې سه ورور جان کوم خلک جنگي هغه ټول د اسلام په نوم جنگي دي په سم کې یو قصبه د اقتدار لپاره ای په کې خدغه نه نه وی کسان سی دا ټول صرف د اسلام په نوم راغلي دي اسلام جنگي دي کداغه ماغه سره کې نه د عالمان او یو بل تکینات سره ورکی کاری او د دله کامیاب اسغه ولس بم بیا مغه دله پلاوسی او بس لانجه به ختمه
تاسو هم نظر غوا هم در سپتا سود لغمان لکوم سیم خبري کوي.
زه د لغمان د کارغیو ولس علینا خبري
کوي. تاسو په سیمه کې امنیت څنګه دی؟ جګړې شته؟
دلته ګوره مو دلته د ما یو خبره واره کنه ورور جان. دلته اوس د من خپل د جامع جمعه امام دا دا خپل تر دولسم سنت پورې لې سره کنه دی کې استاد دا او دلته جامع جمعه کې امام هم دا کنه. اول ته مثال خبرې مخالفه ډله سي کومه دا هغه مثال غل سي نه خوخه هغه دې خود تعلیم نه خوخه کنه مثال اوس موږ
په دې کې همدرس استاد پسمه کې امنیت څنګه دی؟
دومنګ سیمه کې خو امنیت بالکل برقرار ده کنه.
مننه. ازادي په چپو کې پروګرام دی. بل اوریدونکو ته مخه کوو. تاسو کابل شته چې د خبرونه لمیلمنو پښتنې وکړي. البته لکه څنګه چې مویل چې یو لاین مو فعال ده نو ځکه په ټلیفونونو کې څه ځنډ راځي. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست. مهرباني خپل پښتنه وکړئ.
او
وبخښه تاسو پښتنې باندې پوی نه سم تاسو څه وویل. دا ټلیفون هم قطع شو. بل اوریدونکو ته به مخه کو آزادی په سپوک پروګرام دی، تاسو په لاند کې اس مهرباني وکړئ. بل اوریدونکو را اخلو، مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې اس. بله
السلام علیکم.
وعلیکم لطفاً خپل خبر وکړئ.
الله یمنه میدان خان
مهرباني.
مقصد دا محترم زدران سیب څخه چې را جهاز سره شل کله دي ناری وي چې دا ناروا ناروا ده، اوس څنګه مخ کې روا او ناروا او اوس څنګه ده؟
خو دوی خو ویل چې جهاد ناروا ده.
بالکل صحیح ده، اوس ناروا څه دا شل کله دي ناری ونه مخ کې څنګه چې دا ناروا ده، شل کله دوست وایي اوس بخي ناروا ده، مخ کې ناروا او څنګه رمسکیان سي وطن سال سره.
خو دا خبره خو وکړه مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو آزادی په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو بلند کړئ. بله مهرباني وکړئ.
عبد الوکیل هم د ننګرهار نه کما غږ واورئ.
مهرباني.
ها زه خو خپل دا څه وایم کنه، د افغانستان جهاد خو چې کوم ده، یو ته امریکا پیسې ورکوي او بل ته پاکستان پیسې ورکوي، او یو د امریکې پوځ ده او بل د پاکستان پوځ ده، نو سرغونه وهمانه و جنود هما کانو خاطئین. اب قرآن کریم کے آیات دا، نو مولوی صاحب سردار آغا مونږ سره نږدې پاتې شوی دا، آغا تم په دې باندې نظر ورکی او نور علما دې ورکی
په څه باندې نظر ورکی تاسو پښتنه خو واضح نه سو. یو بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ یا سړی په سپوک پروګرام دی.
السلام
علیکم. وعلیکم. تاسو ژغ یو څه خراب دی، تاسو یو څه کړه خپل ځای لر سم کړئ.
کینی بربندی خبرې به درته وکم، تاسو ما ټلیفون ما سره کوئ.
داسې د کپچا باندې تور نه پوری کوي او خبرې کوي، ولې نه ساده راډو تاسو لپاره ده؟ تور بند پوری کوي واقعیت، هر څه واقعیت، هر چاته یو شی واقعیت ښکاری، نو تور مو پوری کوي خبرې وکړه مهرباني.
سلام اما خپل نوم هم نسمه اخیستلی. زه به دا درته ووایم، د اسلام د نظره د مسلمانانو په منځ کې ورورژنه قطعا ناروا ده.
بله
هغه په دې دلیل، هغه په دې دلیل چې خدای په قران عظیم نشان فرمایي، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها. ترجمه وای چې چا مر ته یو مسلمان ورور په قتل سره د قاتل ځای به جهنم دی، ایږي د په جهنم کې همیشه دی. دا خو یو خبره. بله
اورم مهرباني.
دا خو یو خبره. بل براس دا به وای چې دا جګړه چا شروع کړې ده او دا مملکت د چا د خوا ډیر خطر واقع دی. تاسو اجازه راکړئ چې به څه خبرې وکړم.
مهرباني پولانډ ولسم.
بله هغه دا جګړه چې د ورور ماته معلومیږي، زه په افغانستان کې اوسېږم، د 50 کالو یم. دا جګړه چې ده، دا جګړه د 80 کالو چې را روانه ده، د داخل د نظام څخه مرمۍ خرڅېږي. د مرمۍ خرڅېږي د هیګو د ډلو چپلو د خوا چې په دا نظام کې سهیم او دخیل دي. د هغو د خوا خپل افراد ته لس کاله مخکې هدایت ورکول کېدی چې تاسو عسکرو ته به هدایت ورکول کېدی، جنرالان ته به هدایت ورکول کېدی چې تاسو مرمۍ وپاشئ،
مرمۍ
وپاشئ او خر کې کوي.
وبخښئ، دا خو بیا د تور خبره شوه. دا خو بیا د تور خبره شوه. بس مننه چې خبرونه کوم برخه سره وخت میلمنو ته ورزو. البته پښتنې ځینې ډېر واضح نه وي. مولوی صاحب صدران لوسن، که چېرته تاسو سوالونه یادښت کړی وي به لنډه تبصره پی وکړئ.
دورې زه دومره ووایم چې کله چې د بدر په غزا کې مسلمانانو، د احد په غزا کې مسلمانانو د کفار له طرف نه یو څه شکست وخوړ، علت یې دا و چې د خپل امیر اطاعت امر یې ونه منو، نو مسلمانان مایوسه شوه. وروسته د هغې نه مسلمانانو ته په مدینه منوره کې الله جل جلاله دا آیات را نازل کړ چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اس د مومن تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په څه ډول باندې کړی؟ مومن چا ته ویل کیږي؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مومن تعریف داسې کړی دی چې کله د حجۃ الوداع خطبه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوستله نو صحابه او رضی اللہ عنہ ته ویل چې ایا الا اخبرکم بالمؤمن، ایا زه د مؤمنانو تعریف درته ونکم، د مؤمنانو احوال درته بیان نکم؟ صحابه ورته ویل قالوا بلا یا رسول الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من امنه الناس علی اموالهم وانفسهم. د مؤمن تعریف دا ده چې بل مؤمن با دیغه نه په امن کې وي، دیغه مال او دولت او دیغه نفس با د بل مؤمن نه په امن کې وي. او د مسلمان تعریف ورته وکړو چې والمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې بل مسلمان به دیغه د لاس او دیغه د جب نه په ضرر کې نه وي. د مجاهد تعریف ورته وکړو چې والمجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله. اغه څوک دی څوک چې اول جهاد له نفس سره وکي په اطاعت خدای کې، فرمانداری د خدای کې. او د مهاجر تعریف ورته وکړو چې والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. دا اغه تعریفونه دي چې په اسلام کې ډیر واضح دي او کرا دي. ګوري د مسلمانانو ښه خبره دا ده چې موږ مسلمانان د یو ورور په شکل، د مسلمان په شکل له یو بل سره گزارا وکړو. د مسلمانانو په قتل کې، به خصوصا د افغانستان په قتلولو کې، په دې کې نه طالبانو ته ګټه شته او نه زمونږ د افغانستان حکومت ته ګټه شته، او نه دا هغه د طالبانو ادعا چې موږ شریعت راولو یا امارت راولو، دا د جګړې له لارې نه راځي، او نه دا جګړه په دې باندې ارزي چې د یو اسلامي نظام د پاره دې خلک قتل کړی شي. دا نه شرعي جواز لري او نه عقلي دلیل په دې کې موجود دی. ولې ښه خبره دا ده چې څنګه دوی اسلامي نظام یا د امارت نظام غواړي، دې نظام ته د کوم لارې نه ورسیږي. ښه خبره دا ده چې د ولسونو په اراده باندې، د ولسونو په خوښه باندې، د ولسونو په انتخاباتو د لارې نه همدغه عدالت نظام دی، همدغه د شریعت نظام ته دو جنونه ورسوي. زما بیا هم پیشنهاد دا دی چې طالبانو ته زموږ د افغانستان د علماو سرتسری شورا چې نوی به د افغانستان په ټولو ولایتو کې د افغانستان علما په دې باندې مشورې کوي او په دې باندې به علمي بحث کوي چې موږ د طالبانو سره په کومه زمینی اساسي باندې علمي څېړنه وکړو، علمي بحث وکړو، او د احترام په متقابل احترام ولاړ بحث وکړو، تر څو د افغانستان د شل کلنه جګړه پای ته ورسیږي، او د علم او د قرآن او د حدیث په رڼا کې موږ یو داسې نظام ولرو چې هغه نظام هم په متقابل احترام د بینالمللي ټولنې سره، او هم د سیمه ییزو ګاونډي هیوادونو سره د اسلام د نظر نه په متقابل احترام ولاړ یو، په یو داسې معیار برابر وي چې موږ د ټولو اسلامي هیوادونو سره د نړۍ سره یو حسنه روابط ولرو، وخت روابط دی چې موږ روابط ولرو. زما فکر باندې چې دغه ایدیالوژي، دغه نظر او دغه فکر د طالبانو په بازه ورونو کې هم شته چې موږ څنګه د تفاهم او د خبرې او د مذاکراتو د لارې نه د افغانستان د ولس سره یو هدف ته ورسیږو. د افغانستان په اړه هم دا نظریات موجود دي. زه باور یم چې اوس د دې وخت رسیدلی فرصت موجود دی چې موږ د دغه د افغانستان د علماو نه د سالم استفادې فرصت په نتیجه کې د طالبانو سره تفاهم او خبرې ته ورسیږو.
مننه زدران صاحب. غفاری صاحب، که څه هم دا پوښتنه یو ځل مخته هم وشوه، زدران صاحب د افغانستان د جنگ په برخه کې آیت شریف ولوسته او بیا یې تفسیر هم کو، او احادیثو ته هم اشاره وکړه، او ویل چې دا موضوع ډیره واضح ده. که چېرته موضوع دومره واضح وي، بیا ولې جګړه؟
زه په دا آیت له ډیر تفکر نه کوم. دا د اوریدونکو نظرات او نظریې جوړونې سمولې په دوه کې داسې مشخص سوال مطرح نه سو. زه په دا هکله یو څه ملاحظه لرم. اوا دا دی چې موږ تاسې پالنه تر هغه چې موږ تاسې افغانستان کې د خبرې او د تفاهم د لارې خپل مشکل حل نه کړو، زموږ مشکل د جګړې او د نورو لارو سره په استفادې سره مشکل نه حلیږي. متاسفانه دا ځلې زموږ تش په افغانستان کې د ټول خلکو په هکله خلک هر څوک چې غواړي یو اظهار نظر ولري په خلکو باندې تورونه لګي. د مخه تر هغه چې هغه سړی وپېژني چې دی څوک دی، دی کوم مشکل لري که نه لري، داسې معلومېږي چې یوازې دا سړی چې خبره کوي په خپله دی پاک سړی دی، دی د افغانستان لپاره، د هیواد لپاره، د ملت لپاره خواخوږی لري، او نور خلک چې دي یا د استخباراتو مزدوران دي یا د نورو خارجي مملکتونو مزدوران دي، که دغه فضا په افغانستان کې دوام ولري، نو هیڅ کله موږ تاسې هغه واقعي سولې او واقعي ثبات ته نه رسېږو. باید افغانان خپل همابنځ کې دغنې مثبت ذهنیت ولري، یو بل سره ومني، او که موږ تاسې د مملکت خلک دي افغانان، بیا الحمدلله موږ تاسې ټول مسلمانان ډېر اسان کېدلی شي. موږ حتی د اسلام د دستوراتو له مخې وظیفه لرو چې خپل مشکل د نورو خلکو سره تربیر پر مسلمانان د نور خلکو سره هم د تفاهم د مذاکرات او د خبرو د لارې خپل مشکل د هغه سره حل کړو. تر غزایش کېدلی چې باید جګړې ته او خشونت ته دې څوک مخه ونه کړي. نو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې دغه فضا بیا دوام ولري چې یو بل سره یا تکفیر کو خدای نه خواسته یو بل سره بد ووایو، نو کومې نتیجې ته نه رسېږو. ټول سره ورونه یو، راځئ چې پر یوه ټغر باندې کښېنو د مذاکراتو د لارې. مشکل دا دی چې اوس موږ مثلا یوه ډله که فتوا ورکوي، د نورو په غیاب کې فتوا صادروي، که د دې خوا دی که د هغې خوا، که سره یو ځای کښېني او په یو مجلس کې مذاکرات علمي مباحث او مذاکرات سره ولري، هلته په یوه مشترکه نتیجه چې سره ورسېږي، حتما نتیجه به یې د خیر نتیجه وي او د ټولو خلکو په ګټه به وي. نو یک طرفه او یوه جانبه فتوا صادرول، پر خلکو باندې تورونه لګول، دا د افغانستان خیر نه دی او مشکل نه حلېږي.
مننه غفاري صاحب. آریان خیبر که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د غفاري صاحب چې کومې خبرې وکړې، که چېرته افغانان یو بل ته له یو بل سره نظر شریک کړي خو اتهام وارد نه کړي، نو کېدای شي چې د دواړو لورو ترمنځ تفاهم هم رامنځته شي او یوې نتیجې ته هم سره ورسي، دغه موضوع په څه ډول باندې ممکنه ده چې حل شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د پنځه لسو کلونو جګړه ده، پردی جګړه ده، د پردی په نیابت باندې کړه. دلته اسلام مقدس دین بدبختانه په تاسف سره شیدا وسیله شوې ده، فقط اسلام وسیله شوې ده. افغانستان ته جګړه پردی ده، جګړه د لوی قدرتو ده، افغانستان محور ده. د موږ علما مشایخ همیشه سیده چې همیشه موږ په عمومي تور نه ده لګل، هم دا ویلي چې ورور اکثریت د دیوبند او د جماعت اسلامي د تاریخ دغه موږ فتواګانې صدري کړي، طالبانو خواته دي کدو خواته دوه خواته چې وګوري اکثریت هغه کسان چې علما او مشایخ دي او د اقل د فتوا او صلاحیت دي، هغوی په دغه مدرسو کې درسونه ویلي چې د افغانستان دښمنان دي، د افغانستان د ښېګړې په خاطر باندې هیڅ وخت کار نه کړی، افغانستان فقط د بربادۍ او تباهۍ په خاطر باندې جماعت اسلامي دیوبند بد بلا د ټول دغه ټول چې فقط افغانستان تباه شي برباد شي، او هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو باثبات افغانستان خو ولاړ مترقي افغانستان ولري. په هر حال باندې دا خبره جوته شوې ده، دا ټول ته معلومه ده. نو بیا هم په تکرار درته وایم چې د افغانستان جګړه جګړه پردی ده، جګړه د اسلام جګړه نه ده، جګړه د دین نه ده، جګړه د مقدساتو نه ده، جګړه د پردیو جګړه ده. فقط افغانستان محور ګرځېدلی دی، یو د یوې خونه بل د بلې خونه تمویلېږي، تزریکېږي، تجهیزېږي. او د موږ د علماو نقش په پنځه څلوېښتو کالو کې هغه څه برجسته نقش باید دوی لوبولی وای، د واکان چې د دوی د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ باندې، د ولس په نمایندګۍ باندې دوی فتواوې صادرې کړې وای چې دا پرده جګړه مطلق غلطه جګړه ده، د افغانستان د افغانانو وجل، د بیچاره د وړو، د یتیم، د زړو، د ښځو، د دو وجل، انفجار، انتحار، د سرکونه او لوزول، د پلو لوزول، د کودکستانه، د مکتبونه سوزول، او په ټوله کې د افغانستان ټول د ساختون، د معنوي مادي د ساختون، د بیخ بنیاد ورانول، دا د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې دی. اما مشکل دغه دی چې هیڅ وخت دغه داسې قوي فتوا موږ شاهدان نه یو، او که چا هغه څوک چې وایي چې عالمانی واکان چې د افغانستان د مسلمانانو په نمایندګۍ باندې د منبر باندې درېږي، یې دین هم غوښتنه دغه ده چې په نر باندې ودرېږي، د واکان دغه جګړه ووایي، په صراحت ووایي چې د اسلام فقط دین وسیله ګرځېدلی ده د پردیو.
مننه خیبر صاحب، مننه. مننه مولوی صاحب زدران، ستاسو په باور، تاسو د خبرونې په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې یو لار ده چې د دواړو خواوو عالمان سره کښېني او د جګړې په باره کې خبرې وکړي، په دې برخه کې د افغانستان د علماو سرتاسري شورا کوم ګامونه اخیستي دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي او یا دوی د طالبانو سیمو ته ورشي او له هغوی سره د جګړې په روا او ناروا باندې بحث وکړي؟
دا چې د افغانستان د علماو سرتسری شورا ډېر محترم شیخ الحدیث چې په خوا د علماو د شورا رئیس و فضل علي صاحب او شینواری صاحب هغه دواړه مرحومین وفات شوي دي او لودین صاحب د شورا و ولې اوس چې تازه د دې شورا هغه مسؤلیت موږ ته سپارل شوی زموږ اراده همدغه ده چې لومړی به موږ په کور دننه یوه اجماع د علماو رامنځته کوو د ټولو دینی مدارسو د ټولو مساجدو د ټولو علماو سره به د قرآن او حدیثو په رڼا کې مشوره کیږي د دوی د مشورې نه وروسته به موږ د جلالت محبوب ولسمشر په هدایت باندې به موږ د قومي متنفذینو او د علماو په استازیتوب باندې به موږ د طالبانو سره مذاکرات پیل کوو د طالبانو سره به خبرې پیل کوو او دا به یو نوی فصل وي په صلح پر اوستلو کې چې موږ به د علماو په استازیتوب باندې د افغانستان د قومي متنفذینو په استازیتوب باندې د طالبانو سره د سولو د مذاکرې خبرې پیل کوو دا به یو نوی فصل وي او یو نوی اراده به وي
مولوی صاحب
ځدرا ورته په خو هم د دې لپاره حل ځل شوې دي ولاغه حل ځل یوازې علما د استنبول په توګه باندې وو علماو په هغه توګه باندې چې علما په مستقلانه ډول باندې
مولوی صاحب ځدرا
بل اراده باندې
مولوی صاحب
علما د افغانستان
او بخښه تاسو خبر نیسم په دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه تاسو څه کارونه تر کوم ځای رسولې دي چې علما سره منسجم
کیږي تاسو ته کزو زما نوې د تکراری د روژې د پنځوشتم نه راپېدې خو زما تقرری شوې ده چې د دې اوس مخ په کور دننه د علما سره مشورې کړې دي تر دې نه وخت کې زه په دې وظیفه باندې ګومارل شویم او زما هڅه لکه ما چې ویل هڅه مداده چې د ټولو علماو سره په افغانستان کې د نننه په ولایتو کې د دوی سره ناستې ولرو مشورې ولرو او بل اخر د دوی د مشورې په نتیجه کې د طالبانو سره خبرې پیل کو.
څه فکر کوي چې دغه مشورې به څومره وخت ونیسي؟
کچته جلالت محبوب ونس مشر زموږ سره په دې کې همکاري وکي او زموږ لاسنیوي وکي زبوریم چې په میاش کې دنه موږ په دې توانیږي چې په ټول افغانستان کې د ټول افغانستان د علماو سره مشورې وکړو د غي نظریات را جمع کړو او ورسره د دوی نظریات جلالت محبوب ونس مشر ته وړاندې کړو او د طالبانو سره د رابطو د طالبانو سره د تماس نیولو یو ګروپ یو ډله جوړ کړو.
مننه غفاری صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د هغه دینی علما چې د حکومت تر واکلاندو سیمو کې ژوند کوي هغه دا جرأت پیدا کړي چې د طالبانو تر واکلاندو سیمو ته ورشي؟
هغه خبرش ما د توکړل چې باید د تفاهم او ورورګلوي فضا رامنځته شي که هغه سی او فضا نه وي دا سی راشه درشه امکان نه لري. زه خپل دروند او محترم ورور خیبر صاحب ته وایم کدی په دا نظر دی چې په افغانستان کې د نور ملکونو جګړه روانه ده، نیابتي جګړه روانه ده. زه وایم چې د دغه نیابتي جګړې د حل لپاره بیا هم مشتش تفاهم او ورورګلوي او مستقیم مذاکرات ضرورت لرو چې سره کښې نه نو چې سره تفاهم ته ون نه رسېږو د خارجیانو لاس هم همیشه به د افغانستان په مسایلو کې دخالت کوي. دوی یو بل نظر درلود چې باید علماو قاطع فتوا ورکړي چې دا جګړه څنګه ده او همدا قاطع فتوا هم په هغه صورت کې یو ځای ته رسېږي چې فضا یو څه سالمه فضا وي، په دغسې فضا کې چې د تحمل او یو بل منلو فضا نه وي نو که هر څوک یوه فیصله وکړي سبا یو بل سره به یو وژل کېږي، هغه د تحمل او د منلو وړ نه د زغم نه دی. نو باید فضا اصلاح شي د تفاهم او ورورګلوي فیض په دغه نتیجه مشته شي ورسېږي چې ټول افغانان یو ټول د ملک خلک یو د نور مملکتونه څنګه خپل مشکلات سره حل کړل او موږ چې څلوېښت کاله سره اخته یو زموږ داخلي مشکلات نه یوازې چې نه حل کېږي پر نورو ملکونو باندې هم اغېز او خپل تاثیر درلودل لري. نو زه فکر کوم هغه وخت د علماو راشه درته او د دوی مجلسونو نتیجې ته رسېږي چې دغه فضا د تفاهم او د ورورګلوي فضا.
مننه غفری صاحب ازادي پڅپو کې پروګرام دی زحمت شبر مکور بیم په خبرونه کې مو میلمانه دي د افغانستان د علماو د شورا رئیس مولوی محمد سردار زدران شیخ نعمت الله غفری د علماو د شورا غړی او آریان خیبر د سیاسي چارو کتونکې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ازادي په سپو کې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې په افغانستان کې جګړې زیات شوې دي. د اسلام له نظره دا جګړې څه حکم لري؟ مولوی صاحب ستران په وروستیو وختونو کې چې کومې جګړې شوې دي، په هلمند کې جګړې وشوې، په لغمان کې وشوې او په روزګان کې هم جګړو زور واخیست، په کندهار کې او په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمېر خلک ملکیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د جګړې د اسلام له نظره دغه جګړه چې ملکیان پکې د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره کیږي څه حکم لري؟
ګوره، یو خدا چې جګړه په عموم کې جګړې کې حلوګان نه ویشل کیږي، نو حتمی ده چې په جګړه کې به کورونه ورانېږي، ملکیان به مجل کیږي او تعمیرونه به ورانېږي. دا د جګړې یو اساس دی چې د موږ ورته خرابې وایم، په دې خاطر چې جګړه د خرابولو طرف ته هغه درومي ټول ملي شتمنۍ له منځه وړي. د اسلام له نظر نه خو ډېره واضح خبره ده. ما مخکې تاسو ته د آیات او د حدیث تفسیر وکړو چې د مسلمان به داغه وي چې بل مسلمان د بل یغې د لاس نه متضرر نه وي، او مسلمان به هغه وي چې بل مسلمان د یغې مال او دولت یغې نفس یغې نه په امن کې وي. نو دا د مسلمانان د مسلمانانو حیثیت ته هر څوک چې بېګناه مسلمان وژني، بېګناه مسلمان ماجر کوي، بې ځایه کوي، کورې ورته ورانوي، سړک یې ورانوي، دا جرم دی او دا په اسلام کې توجیه نه لري. د دې خبرې خلاصه شوه. راځم دې خبرې ته چې اصل ولې په افغانستان کې لکه مخکې خیبر سیبول چې علماو خپل رول نه دی ادا کړی یا یو واضح دریځ نه درلودلی. ګوره، د غازی امان الله خان د وخت نه تر په دې خوا موږ فکر وکړو د ممبر او د ارک ترمنځ یو ډېره لویه فاصله موجود شوه. علما یا روحانیون هغه د نظام نه لرې وساتل شول، هغه د سیاست نه لرې وساتل شول، مذهب او سیاست سره جدا کړل شول. نو ځکه د علماو د فره اساس او جایګه نه و، د علماو د فره یو واحد ادرس نه و. ولې زمونږ هیله دا ده چې جلال اسماء ولسمشر اوس د دې لپاره یو خاص فکر کړی چې علما په نظام کې شامل کړي شي. نو علما د نظام یو برخه وګرځي، علما او خپل جایګه تثبیت کړل شي. کچې صدا کار وشي افغانستان کې یو واحده دارالافتار منځته شي. زه فکر کوم چې د هر جماعت نه، د هر کلی نه چې فتواګانې د غره د سر نه او د مال نه دا فتواګانې سازري دي، بیا د دغه فتواګانو مخه نیول کیږي. یو واحد ادرس به موجود وي، یو واحد ادرس به لار وي په ټولو مسایلو کې فتوا وسادري. زمونږ هم حال زلم دادي چې ولسمشر تم دا مشوره ورکړي دا چې د افغانستان د فره یو واحد ادرس یو چتر دی علما او جوړ شي، بیا د ټول دینی مدارس او مساجد دی چتر لاندې وي. د افغانستان ټول بلی مسایل راتل د افغانستان په حق کوم شری مسله یا ضرورت د فتوا موجودو دی، واحد ادرس نه فتوا ورکول کی. نو په دې اساس باندې دا د افغانستان د علماو همه جایګه ثابت شي او هم د افغانستان په یو د فتوا یو واحد ادرس موجود وي. نو په دې باندې ان شاء الله کار روان ده که موږ موافق شو. بیا د ټول سوالونه چې څوک کوي چې علماو خپل رول نه ادا کړی، یو علماو خپل مسولیت نه ادا کړی، دا سوالونه ټول په حل کیږي.
مولوی صاحب صدران، فکر نه کوي چې مثلا په کابل کې د بیلابیلو جماعتونو مولوی صاحبان د جمعې په ورځ باندې ځینې سیاسي خبرې کوي، ځینې خبرې ممکن لکه څرنګه چې راډیو ته اوریدونکي پیغامونه راستوي، ځینې خبرې داسې وي چې په ځای د دې چې د جګړې اور ته اورپوکي د جګړې اور لا بلوي، فکر نه کوي چې دغه نږدې شاوخوا ستاسو د جماعتونو مولوی صاحبان باید سره منظم کړي، پاتې دا شو چې د افغانستان د لرې سیمو مولوی صاحبان هم ټول سره منسجم او منظم شي؟
ستا خبره په ځای او معقوله ده. موږ د دې لپاره هلې ځلې کوو چې د افغانستان ټول مساجد د تر یو واحد منجمنت ادارې لاندې راولو، چې هغه لکه څنګه چې اوس په نورو اسلامي ملکونو کې هم د جمعې په ورځ کله چې الته څوک خطبه ورکوي هغه خطبه د حج اوقاف د وزارت له طرف نه په لیکلي ډول باندې ترځي او الته خطبه ورکول کیږي. زموږ اراده او پلان دا ده چې موږ د حج اوقاف محترم وزیر حلمی صاحب د هغه چې هغه ډیر کارکون او فعال سړی دی دا بره منسجم کی او د افغانستان ټول مساجد باندې او منیجمنت او اداري واحدونو تر چتر لاندې راولي ترڅو د ټولو مساجدونو د افغانستان په حق لا یو د هر موضوع په حق لا په افغانستان کې پیری باندې باس کیږي او ټول خطبه په میغ باندې تمرکز کوي. دا مختلف نظرونه او دا مختلف فتواګانې چې د مختلف ځایونو صادري د دې مخبه ونیول شي او ټول علما به در یو چتر لاندې تر یو واحده اداره او منیجمنت لاندې به خپل خطبه بیانوي.
مولوی صاحب غفاری تاسو څه فکر کوئ؟ آیا ممکن ده چې د افغانستان ټول شیعه او سنی علما د منظم او منسجم شي لکه څنګه چې مولوی صاحب زدران وای او د جمعې پر ورځ باندې منظم خطبه ورکړي او داسې خطبه ورکړي چې هغه په یغې کې د افغانستان ملي ګټې هم تامین شوي وي او دغه تفارق چې اوس شته د لمنځه لاړ شي؟
زه دغه نظر ډیر مثبت نظر بولم. دا چې په هر مسجد کې په هر منځ کې د هر سړي د خوا د هر خطیب د خوا جلا مسایل ویل کیږي، جلا نظر او جلا دین وخت فتواګانی ورکول کیږي، دا د مسلمانانو د سرګردانی سبب ګرځي. خلک خپل شرعي تکلیف نه پیژني. نو شاده چې دا یو معتبر مرکز ولرو، یو معتبر محور ولرو، چالته جید علما حضور ولري او په یو مشورتي فضا کې ش مستند و شرعي نتایج ته ورسیږي، دا غ مرکز د خو بیا ټول علما کرام وظیفه ورکړي چې داسې خبرې ته جوړ. ځین وخت موږ اورو په ځینو خطبو متاسفانه ضعیف خبر کیږي، ځینې د خیر خبرې نه دي، یعنی په مسلمانانو کې ګډوډي او اختلافات لا پسې ډېری. نو د دغو د مخنیوي لپاره زه فکر کوم دا یو ښه طرح ده، یو ښه پیشنهاد دی چې واه قوي او با اعتبار مرکز ولرو د ټولو مسلمانانو او مخصوصا د علماي جيد علما او دخوا ومنسي او زموږ مهم او با تجربه او با علم خلک ش معتبر علما علت حضور ولري، دا غوډه فاده مشترکه فیصله وسی او ټول ته واحد هدایت ورکړي.
مننه غفاری صاحب. خیبر صاحب د خبرونه څو د خپاتې د کساسو نظر واخلم چې لکه څنګه چې ځادران صاحب ویل او غفاری صاحب هم توضیح کړه، آیا ممکن ده چې د افغانستان دینی علما دغه رقم ګامونه واخلي ترڅو کوم دینی علما چې د طالبانو خواته دي له هغوی سره یو ځای سره کښینی او د افغانستان د سولې خبري او د افغانستان د جګړې په ارتباط باندې دغه دینی علما یو نظر خپل کړي؟
د اسلام مقدس دین به ما عمومي شعار نه غواړي چې ولصل الخير انما المؤمنون اخوه فاصله بين اخويكم بل اسلام نه لرو چې مخلاص او ملي جماعته زده ګان محترم ځدان سره خیوی لري لرمه چې سازماندی کړی مخکې دغه علما او شورا رقم سکوت د کوټ انجما د ودا چې راغله ده موږینه درخنه د خانم چې علما او شورا په خوغه غونډه ویده شورا نه ده لګښه شوی ده او علما نیمه چې ځدان سره عمومي اجماع او عمومي جرګه ده علما او د افغانستان په سطح باندې دعوت کې په کابل کې په لوی جګړه په تالار کې ونی سي او د دې عمومي فتوا ورکړي چې دغه د افغانستان جګړه نامشو جګړه ده بلکې په خپل لاره کې لږ تفاهم ته او تفاهم یو ځنه لاره ده چې موږ لږ څه سولې ثبات ته هلته چې دوه ختم چې موږ علما او مشایخ په خو کې دی او ته من قناعت ورکړي شي زه عمومي هغه من نظر مې دا کوي چې علما او شورا کې عمومي اجماع باید جوړ شي اول باید په ماینس کې او زه په دې یقیني یم چې دران صد ورتیا لري دران صد کار وکړي ان شاء الله د چومې اجماع د علماء روغونډه کې په کابل کې دا علماء فتوا ورکړي چې افغانستان جګړه نه وشو د افغانستان جګړه د پردیو د افغانستان جګړه هر ورځ چې موږ د ګرانې شاهدان یو دغه د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې ده. سوله د ټول ارمان ده، د موږ ارمان ده، د خلکو ارمان ده، د ټول ولس ارمان ده او دا فقط علماء کولای شي دکچه علماء خلق علماء دي دي مخدي مشران دي کار تو غوړي مخ په دې پسي یو کنه کدي دي منبر نه غټ پورته کړی چې د افغانستان جګړه نه مشوره تخې هغه کله که څوک شروع لري هغه څوک یو خیال هغه څوک خبر کوي هغه خبره د عقل او منطق سره وي چې وکاند علماء چې توي شیخ توي مولا مولای چې توي هغه ټول د منلو وړ ده مخ چې کوم مثلا که اول وړ چې مخ چې د دنیا ته سترګې را پرانیزو په مخ وو هغه کول ازان کیږي کني کا ته هغه مولای ستړي په مې دې ته احترام شته دې 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 هغه ځایګا تروزم په ټولنه کې حفظ ده یوه ځای ځایګانه باید په افغانستان د سولې ثبات خاطر باندې باید منظم وګټه واخلو مثبت وګټه واخلو وکول شي د افغانستان خاطر باندې
مننه خیبر صاحب له مولوی صاحب محمد سردار زدران څخه مننه کوم چې پریخ پرمونه کې برخه را سره واخیستله شیخ نعمت الله غفاری څخه هم مننه کوم د هغه اوریدونکو چې خبرونه ته زنګ وو او لاین سم نه وو ټلیفونونه مو د دوی وانه خسل له هغه بخښنه غواړم او چې زنګ وو له هغه مننه زحمت چې بر لته سو اجازه غواړم په خدای مو سپارم
شفال غلی عینا زبلی یروم شنگی خالونا ای مردانا ری شفال غلی عینا زبلی یروم شنگی خالونا ای مردانا ری سرپده جاکم از زان با قربان کمده سرپده جاکم از زان با قربان کمده زان با قربان کمده زان با قربان کمده راشق و ماگرانی ای بیدوانی گوڑ سرگی می پلا دی بزیدر مونی شب ماگرانی ہے میرا بانی گوڑ سرگی میں پھلا دے بزر مونی راشق والا غلی ہے نازا ولی میرا اونشن کی خالونا ہے مردانا رے راشق والا غلی ہے نازا ولی میرا اونشن کی خالونا ہے مردانا رے